السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ خراغ لاس توې مړاندې اوري وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر چې کابل ته تللی وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی.
زه په کابل کې یم. د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي.
عام خلک څه وایي؟
خلک ډېر څنګه د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته.
په کلي کې دوه و درې څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دي چې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو.
اروپا د کورونا له یوې بلې خطرناکې څپې سره مخ ده.
دی کرنت پیس of transmission across the
fifth د اروپا د سای په 350 وادو کې د کورونا د خپرېدو سنای سرعت د زیاتې اندېښنې وړ ده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ په خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی او په هسپانیې کې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیانې اروپا ته انتقالول. بشپړ خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی. هغې زیاته کړه
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشند. در اون نامه همه درد افغانستان را بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو د ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نشي تللی. همدارنګه د ښځینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هېواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. ازادي رادیو ته غوښت فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. د امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپل اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده. فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله. پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي، دا وارې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې. په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشوه چې له افغانستانه یې د خلکو د را ایستلو په دوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوځي پاتلمن په درنښت جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوی مهدی او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوی مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنجشنبه رامنځته شوې. د دې نښتې علت لا نه دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. تاکل شوې ده د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د کابل په بخښنه سره د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. دغه سیالیو کې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اوخابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپې ټیمونه سره ګډون لري. په دې تورنمنت کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لویدو وروسته په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی تورنمنت دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجمې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستاني مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2,300,000 ډالر راغټلې دي. د اروپای ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرویشیا کې پولیسو یو لارې چې وو یا پناه غوښتونکو په کې سپارو نیولې. په دوه نورو عملیاتو کې هم کرویشیایي پولیسو دوه نور موټرونه کشف کړي چې په کې شاوخوا 18 پناه غوښتونکو ناست وو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خوا ته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انټونیو ویتورینو وایي را روان جمعه به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو په کار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونو اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل انداو نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی، ځکه د ریپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی وو، په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د آی او ایم د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې.
افغانستان
د ویزه په کابل کې هم د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خوا ته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنۍ زپلي ورستوي وچکالۍ او کرونا وبا یې لا پسې کړهونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان ژمی بلا زیات خلک اخیستمنه او ستونزې به یې ورسیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړی 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 60% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلي ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپناه د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کډې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. دا ننګرهار اوسیدونکو وفادار وای
زبدم راو ما چې خلک ډیر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالی دا کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټولونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې وځي که غار خو یې که پاکستان دی که ترکیه ده مجبور دي چې وځي، ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک چې شو کې خلک بیروزګار دي، هیڅ کار
ژوند نشته. یو بل افغان چې نومې نه دی خودلی بیا اندېښنه ښودلې چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې و د افغانستان ته راځي دا خو چې لیوارې دغه بارډرونو چې د هر وطن راواوړي دغه په منځ باندې نیمه کیږي، نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي. بیا راشي دلته په کلي کې دوه درې څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دې چې وګغه راته وای وای تاسو دغه نه کوي، تاسو نه یاست مسکینان، موږ دې بیا غوا راکه په کور کې لرو. یال دا پسې دا وړو چاند پسې دې دغه یو غمو خو
د اگست په 15 د طالبانو په بیا واکمنی دو سره له خلکو سره د مرستو غنې پروژې په ټپه ودریدي چې له عملې نه وځي لکونه افغانان بیکار شول بلکې په هیواد کې د لوګي لمن لا پراخ کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې $600 میلیونو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د $300 میلیونو مرستې ژمنې وکړي، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې $1 میلیارد مرسته کوي. امریکا که هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې $10 میلیونه کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګولا وخت د شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوسم احمد شیبر د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصری وای.
ایرو ایشیا نت خبرونه لیکي د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغه ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونه په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال شوې ده، دا ډله له چین سره دښمنی کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړو چې د لښ تر لښه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیس یوې بلې خبرونې ټلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر یوې پیښې لیکنه کړې ده. د اګست 15 په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بې پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت ویل داعش په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیشه کې 2 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیشه ارزونه کړې ده. ټلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا بریج سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژون کې چاودنی د کابل له هوایي ډګر سره د دیارلس امریکایانو په ګډون نشتې 200 تن ووشل. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ د سرمفتش ډګر جنرال سامي دي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیر وطنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله لبد مرخه ملکیان وشل شوی دي. جنرال دی سټ زیاته کړه چې دا د خوښنۍ وړ صادقانه تیر وطنه و. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیر وطنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي یو ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوی دي چې دا پیشي له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوی دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو وربشو کراچۍ ته. هلته د افغانستان په ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی په کراچۍ پانتون کې د نومبر 14 د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوی. دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوان ویناوی وکړي. په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کګلمن، د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان، د کراچی پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبري وکړلې. د آزادی اروپا د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان د سیمینار ته ورغله او د راپور یې جوړ کړی دی.
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستانه د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوه. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام رقم شوه او دا هم د امریکای په ګټه ده، او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتیدونکو نفوذ هم کم کړی شوه او د دې دی هیوادونو خ اثرات ندی. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړی چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند لپاره اسانتیاوی نشواله او نامنی ورځ پر ورځ زیاتیږي، چې ښایي چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمې هیوادونه ناامن دي. د چین او روس ترڅنګ هند هم د سختو دریزو سازمانونو لګواخ سره مخ دي. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري، او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقدامات څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچي پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې ویل چې لبه د مرغا د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده، او هم د دې لامله دنیا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو پر اتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی، او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کومه چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړې چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلن نوی بدل کړي دا ستونزې بوي، او طالبانو تر اوسه خپل چلن نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچي پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی، او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي. او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته، نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي، او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یوځای شي. سیمینار ته د کراچي پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی، او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نشي. او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچي پوهنتون کې ترسره شوه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل. وروسته له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي.
آزادی رادیو ته غواګیاست. اوس به هم د اروپایی ټولنې د روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی، او ښایي ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکي فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو. په دې اړه پام وکړئ د اجملان رپورټ ته.
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
دی کرنت پیس اف ترانسمیشن
د وی د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو وسنۍ سرعت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د کووېډ 19 پیښې وړیا د ریکارډ کرکچې رسیدي. چټک خپرېدونکې دلتا بڼه په ټوله اروپا او منځنۍ اسیا سویرې خوړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپریدو لپاره هغه ځای ته رسیدل شي یو کال مخکې. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څنګه مشر د خبرداري داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې د څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبت پیښې ثبت شوې، ورسره د مړینو کچه هم په بې ساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدی حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همداراز روسي چارواکو په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلور ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینیدو له امله د کرونا د بیا او شترسیدو له خطر سره مخ بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څنګه مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبت پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لری به نوي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خربندۍ وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
وربشو خوست د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پانتونونو او ښوونځیو پر لپسې رخصتۍ او پراتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر یې د یاد ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. نور حال په دغه رپورټ کې.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوې خوا پوهنتونونه په پرلپسې توګه رخصت دي، او بل لورې ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به وي درې میاشتې په هغه وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته، په دې چې خلک به وزګار شول، ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. پوس کې چې د پدې چې رسخته به یو خیو دغه ځکه چې مکتب مکاتب او پانتونه رسخته نشته، پدې کې درسونه خلک او امزوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره ځنه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي، په ډیره کمه پیسې خلک دلته راځي تر څو د کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو یې ډیره پانګونه کړې وایي په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوص لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب مبارکه غټه سرمایه کړې ده، اوس خپل سرمایه په خیمانو علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دوکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کول، عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو، وروستي سیاسي تحولات، نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15,000 روپۍ کوو.
د مندوزۍ اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې، ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې څوک کوي سوګ وکړل شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي عادي پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک تم اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل زون نه دته وایم، زه تقریبا 12-14 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم، ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه داسې یم چې موږ سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالته ډېر د ټولنیزو رسنیو اغېز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 3500 جلد کتابونه لري، او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي، ادبي، معلوماتي مطالبو کې تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو، چې دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
اوس هم لنډ خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو په تړاو چپه خوله پاتې نشي. فوزیه کوفی د پاتلمن د بنسټ لخوا د اتلولې اوارد ګټلی دی. دغه بنسټ ویلي دی چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره د جایزه ورکړې ده. پات تلمن یو پخوانی امریکایي پوځي و چې په 2003 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شو. دغه په یاد باندې دا بنسټ جوړ شو.